de maspehin do bajesh ve assalamu alaikum de maham tar u bajo de azadi radio de patikh parawono awrido ta kharaglast rawana kharawana yow sa dawam kawi che za ahmed takali de tahir khan pa technikilar khon awrandikom د افغانستان له زلزله ځپلو سره د حکومت د مرستو لړۍ پیل شوه. د دې مرستو او د تېرې خونړۍ زلزلې د تلفاتو په اړه په دې خپرونه کې راپورونه لرو. نور مطالب او د کور کلي او د لوبو له میدانه اونیس پروګرامونه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران پخوانی ولسمشر هاشمي رفسنجانی ویلي چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره پلان کړی و. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریه په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې به سمدستي یوه سیاسي حل لاره ونه موندل شي، بلکې دا خبرې امید بښونکې دي. قدر من اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. اوس د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکلاس هیسم نن په کابل کې یو ځل بیا له دغه هیواد سره د یاد سازمان له همکاریو ډاډ څرګند کړ. بیړنیو حالاتو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر وایس برمک وایي د وروستۍ زلزلې له زیانمنو شویو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په تخار کې د حقاني شبکې درې غړي نیولي دي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یو ځل بیا له دغه هیواد سره د یاد سازمان له همکاریو ډاډ ورکړ. نیکلاس هیسم نن په کابل کې د یوناما له خوا د ملګرو ملتونو د همکاریو د یو نندارتون پر مهال وویل چې ملګري ملتونه له لسګونو کلون راهیسې له افغانستان سره همکاري کوي او هڅه کوي دا همکاري نوره هم پراخه شي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما له خوا په یاد نندارتون کې د ماین پاکولو، ښځو او بشري حقونو په برخو کې انځورونه نندارې ته وړاندې شوې دي. بیړنیو حالاتو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر وایي د وروستۍ زلزلې له زیانمنو شویو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. وایس برمک نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مرستې رسولو لومړۍ مرحله چې د اړتیا وړ لومړني مواد پکې شامل دي په اکثرو ولایتونو کې په چټکۍ سره دوام لري.
غلی
برمک وایي لازمي مرستې پیل شوې دي. د مرستو رسولو او لومړنیو موادو د رسولو پروسه پیل شوې ده. اوس هم په اکثرو ولایتونو کې دا پروسه دوام لري. غلی برمک د یو شمېر زیانمنو شویو شکایتونه پر ځای بولي چې مرستې کافي نه دي، خو وایي چې د بهرنیو هیوادونو د مرستو په رسېدو سره به د اوږد مهاله مرستو لړۍ هم پیل شي. د ریکتر په کچه د 2.5 درجې یوې زلزلې د دوشنبې په ورځ د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې په افغانستان کې 115 کسان وژل او 565 کسان یې ټپیان کړل. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په تخار ولایت کې د درې وسلوال طالبان نیولې دي. د دغه ریاست په یو بیان کې راغلي چې دغه وسلوال طالبان د کندز په دشترچي ولسوالۍ کې د دولت ضد فعالیتونه کول او له ډلې یو تن د ماینونو په جوړولو کې هم مهارت درلود چې تخار ته تښتېدلي وو او بیا نیول شوي. اخو د هرات امنی قمندان وایي په یوه اونۍ کې افغان امنیتي ځواکونو 24 وسلوال مخالفین د یاد ولایت له اړوندو سیمو نیولې دي. جنرال عبدالله مجید روزي نن په خبري کانفرنس کې ویل چې دغه کسانو له طالبانو سره اړیکې درلود او په وسلوالو غلاو او سړي تښتونو کې لاس درلود. او وروستۍ خبر هم ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا غرمه له دوو اتلولۍ جامونو سره هیواد ته راستون شي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم د پرونۍ شل اوریزو لوبې تر بریا وروسته د دوو شل اوریزو لوبو جام وګټه او تر هغې مخکې د 15 ورځنیو لوبو په ټورنمنټ کې د دریو په ګټلو سره اتلولۍ خپله کړې وه. افغان ټیم تېر ورځ د 190 ډیرو منډو هدف د 15 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. دا و د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید راوروي.
نن په ویانا کې د سوریې د وضعیت په اړه نړیوالې خبرې کیږي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې په دغو خبرو کې شاید د سوریې د وضعیت په د حل لپاره یوه سیاسي لاره ونه موندل شي، خو دا خبرې د امیدوارۍ وړ دي. جان کیری پرون په واشنگټن کې د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې وویل
Russia, the United States, and others share an amazing amount of
دا وی روسیا، امریکا او نور هیوادونه په دې خبره باندې موافق دي چې د ترتیا لري چې په سوریه کې یو سیاسي حل پیدا شي. موږ ټول موافق یو چې د داعش یا د بلې هرې تروریستي ډلې د بریالیتوب مخه باید ونیول سي. موږ ټول له دې سره موافق یو چې دا ضروری ده چې د سوریه دولت او د دې هیواد ادارې چې د یوې متحدې او سیکولرې سوریه د خدمت لپاره جوړې شوې ټینګې وساتل شي. جان کیری ویل هغه ستونزې چې نن ورځ نړیوال په سوریه کې ورسره مخامخ دي د ډیرو غټو ستونزو یو برخه ده. د ایران پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی ویلي چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره پلان کړی و. په ایران کې د اټومي فعالیتونو د ځانګړې مجلې امید په وروستۍ ګڼه کې لیکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام د جوړولو کار په داسې وخت کې پیل شوی چې د هیواد له عراق سره په جګړه کې ښکېل و. رفسنجانی ویلي هغه مهال داسې نظر رامنځته شو چې که مقابل لوری له اټومي وسلې کار واخلي ایران باید د متقابل عمل توان ولري. خو د رفسنجانی په وینا د ایران دا پلان چې اټومي وسلې جوړې کړي هیڅکله عملي نه شو. رفسنجانی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د جولای د میاشتې موافقه عملي کوي او اټومي پروګرام محدودوي. هاشمی رفسنجانی له 1989 میلادي کال تر 1990 میلادي کال د ایران ولسمشر و. سعودي عربستان د ادعا رد کړی چې د یو شمېر عربي هیوادونو ایتلاف په یمن کې یو روغتون بمبارد کړی دی. سعودي عربستان همدارس د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون انتقاد کړی چې په بیړه یې پر عربي ایتلاف داسې تور پورې کړی دی. په یمن کې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې خیریه ټولنې پر روغتون د یکشنبې په ورځ بمبار شوی خو څوک نه دي پکې وژل شوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي استازي ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو پر دې روغتون حمله نه ده کړې او د پیښې پر مهال هلته نه و. سعودي ویلي چې په سیمه کې هر اړخیزې څېړنې روانې دي او له دې امله یې ژوره خواشیني څرګنده کړې چې بان کی مون پرته له دې چې د څېړنو پایلو ته ماتل شي د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي هیوادونو پر ائتلاف یې د دغسې حملې تور پورې کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سربیا له صدر اعظم الکساندر ووچیچ سره ګوري. دواړه مشرانو تیر کال هم سره کتلي وو. ووچیچ د سه شنبې په ورځ مسکو ته ولاړ او د دې هیواد له صدر اعظم دیمیتری میدویدیف سره یې پر سوداګریزو اړیکو خبرې کړې دي. سربیا له ډېرې مودې راهیسې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب هڅې کوي خو پر روسیه یې د اروپایي ټولنې اقتصادي بندیزونه رد کړي دي. اروپایي اتحادیه د اوکراین په حالاتو کې د روسیې د لاسوهنې له امله پر روسیه بندیزونه لګولي دي. د سربیا صدر اعظم پرون له میدویدیف سره تر لیدو وروسته وویل چې له روسیې سره یې خپله صادقانه ملګرتیا ټینګه ساتلې او دا یې ثابته کړې ده، ځکه سربیا د اروپایي هیواد په توګه یوازینی هیواد دی چې پر روسیه یې د اروپایي ټولنې د اقتصادي بندیزونو مخالفت کړی دی. ملګري ملتونه وایي چې د شمالي کوریا لږ تر لږه 50,000 وګړي په بهرنیو هیوادونو کې په ځانګړي ډول روسیه او چین کې په ناوړه شرایطو کې جبري کار کولو ته مجبور دي. د دې سازمان یو څارونکي مارزو کې دراسمن پرون وویل شمالي کوریا د دې کارګرانو استولو ته زور ورکړی ځکه غواړي چې د نړیوالو د بندیزونو اغیز کم کړي او بهرني اثار ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي رپورټ جوړونکي اټکل کړی چې شمالي کوریا شایي د دغو کارګرانو له لارې هر کال له 2 تر 3 میلیارد ډالرو عواید ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر دغه کلنی راپور به د رواني اونۍ په ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې شي او بحث پر باندې وشي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې د شمالي کوریا د وګړي په الجزایر، انګولا، کویت، پولند او د نړۍ په نورو 45 هیوادونو کې کارونه کوي.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د رواني اونۍ د خونړۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د حکومت د مرستو بهیر نن پیل شو. له زلزله ځپلو سیمو څخه د مرستو د رسیدو په اړه زموږ د خبریالانو معلومات هم واورئ. په نورو موضوعاتو کې روسیه وایي طالبان او د داعش غړې د افغانستان په شمال کې سره راټولیږي څو د منځنۍ آسیا پر هیوادونو حمله وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت د مصرفونکو په راتلونکو بلونو کې د برېښنا د بیې د لوړېدو خبر ورکوي.
د افغانستان برېښنا شرکت وفتله ترسو د راتلونکي بل څخه 15 پوله په فکر ورکوي. یعنې فرضاً موږ 2 افغانۍ خرڅوو فی کیلو وات اوس به 2.15 پولوي.
لکه ځو سره د تشدد له یوې بلې کیسې مو خبره وو. یو مېرمن په نیمګړې ژبه د خپل خاوند د ظلمونو کیسه کوي. د لوبو له میدانه د سپورت پروګرام د کورنیو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام کورکلی سره په دوهم نیمای کې واورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د بیرنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایي چې له زلزله ځپلو افغانانو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. وایس برمک نن ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې وزارت ټیمونه زیانمنو سیمو ته رسیدلي او د زلزلې د زیانونو په اړه د څېړنې په حال کې دي. برمک د یو شمیر بهرنیو مرستو د رارسېدو خبر هم ورکوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل سټوډیو سره دی. لودین صاحب، وایس برمک دقیقا د مرستو د رسیدو په اړه څه وویل چې په کومو ځایونو کې مرستې رسیدلي؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس برمک وایي چې د زلزلې له امله ټولو زیانمنو شوو سیمو ته د دوی د بررسۍ او څېړنې ټیمونه رسیدلي او هلته د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي مواد هم په زلزله ځپلو باندې ویشل شوي دي. وایس برمک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د مرستې په دریو پړاوونو کې ترتیب شوي، چې لومړی به د اړتیا وړ مرستې دوی رسوي، هلته به د ژغورنې عملیات هم کوي، وروسته به دویمه درجه مرستې وي، یعنې دویم پړاو مرستې به هغه چې قبا هم زلزله ځپلو ته ورکول کیږي، البته هغه مرستې چې هغه خلکو ته چې ډېر اړتیا ورته لري، او په درېیم پړاو کې به مرستې عمومي مرستې وي چې ټولو زیانمنو شوو کسانو ته به رسیږي څومره چې زیان لیدلی وي. یعنې دوی وایي چې هغه درېیم او دویم پړاو به له څېړنو وروسته کیږي مرستې. ښاغلی برمک وویل چې دوی څېړنې لا هم دوام لري او تر اوسه هم د دې زلزلې له امله د کره مرګ ژوبلې ارقام دوی ته نه دي معلوم. دوی وایي هغه تقریبي او معلوماتي ارقام چې دوی سره شته تر اوسه په دې زلزله کې 115 کسان وژل شوي، 5550 کسان ټپیان دي او 2630 کورونه تخریب شوي. ښاغلی برمک وایي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. ښه ده چې د ښاغلی برمک د خبرې یوه برخه واورو.
زمونږ د بررسۍ ټیمونه اوس په هغو ساحو کې دي چې د زلزلې پر مهال یې زیان لیدلی. څېړنه اوس هم روانه ده او په ورته وخت کې د ضرورت په اساس د مرستو رسولو لړۍ هم پیل شوې ده. په پیل شوو مرستو کې هم نقدي پیسې شاملې دي او هم د ضرورت وړ غیر خوراکي مواد.
باید ووایم چې دغه زلزله چې د تېرې دوشنبه په ورځ وشوه، تر ډېره یې ننګرهار، کونړ، بدخشان او بغلان ولایتونه وځپل. ولسمشر اشرف غني هم هغه مهال په ټولو اړوندو ادارو غږ وکړ چې له زلزله ځپلو سره پر وخت مرسته وکړي. دغه راز د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه هم له افغانستان سره د دې مصیبت ځپلو لپاره د مرستو ژمنه کړې ده. ښاغلی برمک وایي چې د دغو مرستو له ډلې یوه اندازه را رسېدلې او نورې پر لار دي، او کله چې دوی څېړنې بشپړې شي چې څومره مرستو ته اړتیا ده، نو همغه مرستو ته په کتو یا همغه پلان ته په کتو به دوی له نورو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. ښه ده چې د مرستو د رسولو په برخه کې هم د ښاغلي برمک لاندې خبرې واورو.
د هند او دغه راز د بریتانیا او ترکیې هیوادونو له افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې ده. د ترکمنستان د مرستو لومړنۍ برخه هم راورسېده. په دې کې 160 ټنه اوړو او 100 بوجۍ سیمنټ شامل دي. قطر هم د 1 لک ډالرو نقدي مرسته وکړه او سعودي هم د خپل مرستو د چمتووالي ژمنه کړې ده.
دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې په زلزله ځپلو سیمو کې هوا سړه ده او خلک شکایت کوي چې د هغو کسانو کورونه چې وران شوي هغوی په ډیر بد وضعیت کې دي، او حتی د شپې لخوا د سرپنا یا د خیمې په درولو سره دوی خپل شپې ورځې تیروي. او دا په داسې حال کې ده چې په سړو ولایتونو خصوصا بدخشان او بغلان او تخار کې په دې شرایطو کې د خیمې لاندې ژوند کول ډېر ستونزمن دي. بله، د امنیت ستونزه ده. هغه ولسوالۍ د بدخشان او کونړ او نورستان او بغلان چې زلزلې ځپلي تر ډېره ناامن دي. د بررسۍ او د مرستو ټیمونه دا اندېښنه هم لري چې ممکن د دوی ټیمونه ته امنیتي تهدید وي، خو دوی له وسلوالو طالبانو غواړي چې باید دوی ټیمونه ته رسیدګي ونکړي، دوی ټیمونه ته مزاحمت ونکړي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم ویلي چې دوی د مرستو ټیمونو سره کار نه لري، او وسلوالو طالبانو له خیریه موسسو هم غوښتي چې زلزله ځپلو ته پر وخت مرسته ورسوي.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د زلزلې د روانې اونۍ د وژونکې او خونړۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د حکومت د مرستو د رسیدو په اړه وروستای حال راکو. د افغانستان د بیرنیو چارو د دولت وزیر زمون خبریال ته ویلی دی چې د دې مرستو د رسولو لړۍ د افغانستان په څو سیمو کې پیل شوې ده او همداراز په ځینو نورو سیمو کې د مرستو ډلې رسیدلې دي او هلته د رسیدلو زیانونو په اړه څېړنه کوي. له کوناړه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دی. کوناړ هغه ولایت دی چې د راپورونو له مخې تر ټولو د دې زلزلې تر ټولو زیات تلفات په دې ولایت کې پېښ شوي دي. انوري صاحب، هلته له خلکو سره د مرستې لپاره څه شوي؟ آیا تاسو ته څه معلومات شته د مرستو ډلې رسیدلي؟
تکل صاحب، دلته د زلزلې په اوله ورځ باندې البته یو کمیسیون جوړ شو چې هغې کې ولسوالان د هرې ولسوالۍ د کمیسیون مشري په غاړه لري او په ولایت کې د ولایت په سطحه باندې والي د دې مشري په غاړه لري. دا کونړ په څلورو برخو باندې ویشل شوی دی چې خیریه مؤسسو ته، همدارنګه د استقرار کمیټې ته، سری میشې ته، هر چا ته خپله خپله برخه دغه شوې ده، ورپېژندل شوې ده. او په تیر ماخام والی خپل د اسدآباد روغتون ته لاړ، هلته و مریضان چې د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې څخه راوړل شوي وو، یعنی ټپیانو د زلزلې، هغوی سره لس لس زره افغانۍ مرسته وکړله. همدارنګه موږ چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي، په دانګام کې سرې میاشتې د زلزله ځپلو 15 کورنیو سره مرسته کړې ده، او نور د والی او د چارواکو په وینا چې سروې روانه ده، د سروې ټیمونه ټول ځایونو ته تللي دي، او چې پورا اندازه او شمیره معلومه شي دوی به ورسره مرستې وکړي. خو هغه مرستې چې دوی سره کومې په لاس کې دي، دوی په وینا هغه کمې دي، او دوی زیاتو مرستو ته اړتیا لري. باید ورسره مرکزي دولت او مرستندوی ټولنې پورا مرسته وکړي تر څو هغه زلزله ځپلو سره هغوی ته ور ورسي. دوی دا تشویش هم لري تکل صاحب چې که چیرته په وخت باندې دغه زلزله ځپلو سره مرسته ونه شي، نو بیا هغه سیمو کې واوري ورېږي او هلته به مرستې رسول هم ستونزمن کار وي.
انوري صاحب، پر واورو او د لارو د بندېدو پر ستونزه سربېره امنیت یو بل اندېښنه ده. طالبانو که څه هم ویلي چې لمرستندویو ټیمونو ډلو سره به کار نه لري، مګر څومره اطمینان شته چې د مرستو د رسولو په جریان کې به د وسلوالو طالبانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته ونه شي؟
تکل صاحب، دغه کومې سیمې چې دي، اکثریت کې سیمې داسې دي چې هغه د طالبانو په لاس کې دي، کوم ځایونو کې چې زلزلې خلکو ته زیانونه رسولي دي. او لکه څنګه چې
انوري صاحب، دې سیمو ته همدغه مرستې چې تاسو مخکې یادونې وکړې چې د څېړنې ټیمونه رسیدلي دي، دغو سیمو ته چې تاسو وایي د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، هلته هم رسیدلي؟
نو دغه چارواکي وایي چې موږ په ټولو ځایونو کې سروې کوو، هلته ځانونه رسوو، او امکان داسې لري چې د قومي مشران چې کوم ځایونو کې خلک زلزلې ځپلې دي، هغوی به دا سروې ټیمونو ته ډاډ ورکوي چې هلته لاړ شي او هلته سروې وکړي، د خلکو د کورونو او د تلفاتو په اړه پوره معلومات راوالي. او لکه څنګه چې تاسو ویلي چې امنیتي ستونزې به وي، دغه سیمې چې موږ مخکې مو ویلي چې دی کې طالبان واکمن دي، نو هغوی د هغوی کورنۍ د طالبان کېدی شي، طالبانو کورنۍ د هغوی خپل خپلوان یا دوستان به زیانمن شوي وي. په داسې صورت کې ګمان نه کوم که هغوی د دغه شیانو مخه ونیسي، هغوی به اجازه ورکوي چې هغه زلزله ځپلو ته مرستې ورسیږي.
ډېر زیاته مننه کوم. قدر منو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې په کونړ ولایت کې د مرستو د رسیدو د مرستې حکومتي ادارو د مرستندویو ټیمونو یا د څېړونکو ټیمونو د رسیدو په اړه جزئیات اورول. د ازادۍ راډیو خبریال د افغانستان په شمال ختیځ کې اجمل آریان هم د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. بدخشان د دې زلزلې ایپی سنټر یا هغه اصلي مرکز و چې زلزله هلته ژوره په مځکه کې دننه هلته پیښه شوې وه، او له هغه ځایه شاوخوا سیمو ته په افغانستان، حتی د هندوستان په ځینو برخو کې، د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې، او د افغانستان په افغانستان کې دننه زیاتې سیمې زیانمنې کړې. خو په دې ځای کې هم خلکو ته زیانونه رسیدلی دي، او د شپه د ازادۍ راډیو له خبریال آریان صاحب نه پوښتنه کوم چې د بدخشان ولایت چې د اصلن د زلزلې مرکز و، همداراز تخار ولایت چې هلته پرون د درقد ولسوالۍ سقوط وکړ، دلته وضعیت له څه ډول دی، او آیا د مرستې ټیمونه رسیدلی د څېړنې او د زیانونو د ارزیابۍ لپاره؟
سلام تاسو ته کل سبا د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څو شپې وړاندې د بدخشان د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید عبدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تېره ورځ توانېدلی دي د بدخشان ارغنجخوا ولسوالۍ ته، نسای ولسوالۍ ته، هغلته چې دوی کومې زیرمې درلودلې له هغو نه ګټه اخیستلې ده او خلکو ته کمپلې همدارنګه خوراکي توکي او ځینې خلک سې په میدان کې کورونه له لاسه ورکړي، هغوی ته خیمې ویشلې دي. هغه دا هم وویل چې لا هم د دوی د سروې ټیمونه چې رضاکاران دي د سرې میاشتې دي د فوکس ګروپ دي په ساحو ته تللي دي او دا وویل چې دلته اکثرا د مخابراتي سیستم ستونزه ده، ځکه هلته اړیکې نه ټینګې کېږي او زیاتره ګروپونه سرایا مخابراتي موبایل نه لري چې دوی ته هر شیبه معلومات ورکړي. خو دوی ویل چې د دغه زلزلې پیښې له کبله 15 کسان وژل شوي دي د بدخشان مرکز په شمول په 9 ولسوالیو کې او خو د ټپیانو شمېر زیات شوی ده. دوی ویل چې کومه معلومات چې دوی ترلاسه کړي دي تر اوسه پورې 14 کسان په دغه پیښې کې ټپیان شوي دي، په ده کې 6 کوچنیان او نور نارینه او 10 ځوانان شامل دي. هغه دا خبره مو کوله چې لا هم په یو شمېر سیمو کې چې بدخشان او غرنۍ ولایت د هلته د موټر تګ راتګ ډېر ستونزمن کار ده، هوا هم سړه سوې ده، ځینې ځای کې واوره ورېدلې ده. دغه ستونزه هم د دوی په مخ کې ده. همدارنګه د دې ستونزې تر څنګ د وسلوالو طالبانو موجودیت هم ده. په ځینو سیمو کې دوی کار کوونکي یا خیره موسقې نه شي کولی ورشي. خو دوی ویل چې بدخشان ته د دولتي خیرو موسو او غیر دولتي موسو خوراکي توکي را رسېدلي دي او د څو شپې وړاندې دوی ویل چې موږ موټرونه بار کړي دي د درایم ولسوالۍ په لور، د کشم ولسوالۍ، همدارنګه د جرم ولسوالۍ په لور چې یو برخه د دولت سره هلته به مو ویل دوه ساعته وروسته کومکونه ورسېږي.
بله آریان صاحب، مننه د مفصلو معلوماتو لپاره. په درقد ولسوالۍ کې او په تخار کې په مجموع کې چې ځینو ځایونو کې خلک ټپیان شوي او که څه هم په کم شمېر ځینې کسان مړه شوي هم دي، په یوه ښوونځي کې 12 نجونې تر کنډوالو لاندې شوې، دلته د مرستو بهیر پیل شوی رسیدلی او هلته کومه امنیتي ستونزه د درقد له سقوط نه وروسته نه ده پېښه شوې؟
تکر صاحب، د افغانستان شمال کې تخار یوازینی امن ولایت دی افغانستان په سطحه باندې، خو دلته د تخار په نورو ولایتو کې داسې امنیت یا د طالبانو شتون نه لیدل کېږي. یوازې د هغه ولسوالۍ چې له تاجکستان سره هم سرحد دي، خو د تخار سیمیزو چارواکو وویل چې دوی هغه نږدې 100 کورونه چې نړېدلي وو څه د نیمه نړېدلي څه پوره نړېدلي له هغو خلکو سره دوی مرستې کړې دي. همدارنګه سروې ټیمونه هم لېږلي دي څو کره معلومات راغونډ کړي او دغه کسان چې ټپیان شوي دي دا د تخار روغتون ته انتقال کړي دي درملنې لپاره. همدارنګه متضررو کورو سره د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده. خو د درقد ولسوالۍ چې ده دا د امو سیند په منځ کې واقع ده، چې د ډېر ټایم د امو سیند دی او هاخوا ته شمال لور ته چې تاجکستان ده امو سیند بهېږي. دا له تېرې ورځې راسې وسلوالو طالبانو په ولکې کې ده او د تخار سیمه چارواکي وایي چې دوی به ډېر ژر پلان ونیسي د دغې ولسوالۍ د بېرته نیولو په اړه.
ډېره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د حکومت لخوا د مرستو د رسیدو وروستي جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خنړۍ زلزلې په اړه که تاسو کوم د سترګو لیدلی حال لرئ یا کومه کیسه مو لیدلې وي په سترګو یا پر خپله په تاسو باندې کومه پیښه درته پیښه شوې وي او تاسو لیدلې وي او غواړئ دغه په اړه خبرې وکړئ، نو د افغان بیسیم په 1918 شمېره اس ام اس کړئ او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. او سم نور موضوعات. روسیا وایي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي څو د منځنۍ اسیا پر هیوادونو برید وکړي. روسیا دا ادعا وروسته له هغه کوي چې په یو راپور کې وویل شول چې روسیا د داعش پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. اسمت ساروان د موضوع تفصیل اوروي.
د روسي استخباراتو د چهارشنبه په ورځ د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش له لوري پر منځنۍ آسیا د یرغل د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د اداري رئیس الکساندر بورتینکو وویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینو یې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړې ده راغونډېدو د حملې خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کډوخیل وی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی دې داسې فیصله قوت الته جوړي تر څو په منځنۍ آسیا په هیوادو شمله وکړي. اما کېدای شي دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک یا هغه کسان چې هغه د ازبکستان، ترکمنستان او ډیری د تاجکستان دی او د کیس شک نشته چې دوی په بدخشان کې، په کندوز کې، په فاریاب کې دغه جګړه د دې لپاره شروع کړې تر څو دوی هلته داسې یو ځای پیدا کړي تر څو دوی نه یوازې د افغانستان حکومت ته یو سرخوږی پیدا کړي بلکې د منځنۍ آسیا هیوادونه تهدید کی.
افغانستان د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري او د دغو هیوادونو له لارې د افغانستان ډیر اندازه مخدر مواد روسیې ته قاچاق کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللي وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم رستیال نذیر احمد زای وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې یې هم ورلېږلې دي. دانش کډوخیل وایي ویل کېږي چې ممکن روسیا به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډوخیل همداراز وایي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې له ډېر پخوا راهیسې شته. خود عطف نقطه په لوګر کې د ویروسي الوتکې له لویدو او د هغه د پیلوټ له نیول کېدو وروسته
په لوګر کې چې د کوم پیلوټ نیول شوی وو هغه روسانو ته وسپارل شو او دغه وخت نه د روسیې او د طالبانو اړیکې په ښه کېدو دي او داسې معلومات شته چې پاکستان واری یعنی تر دې راهدا پورې هغه لابي کوي تر څو د طالبانو او د روسي ترمنځ اړیکې جوړې کړي او د هغوی مرسته ترلاسه
کړي. د پوینا پاکستان هم له روسي سره د طالبانو د اړیکو په جوړولو او د روسي د مرستو په جلبولو کې رول لرلی دی. تر دې په خوا د ایران په اړه هم ویل شوی و چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کن تنظیمای زور است که بیست به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت نگوه کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مخدن
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی په افغانستان که مداخله تو نشیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په چپو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نه واورئ.
سمو غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 چپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاتې دي. که چیرته په انټرنیټ باندې د ازادي رادیو خبرونه درنه پاتې شوی، نو پر انټرنیټ باندې هم کتلای شئ د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه، او هم دراز سبڅوي په خوانی خبرونه کولای شئ چې د دوهم ځل لپاره کوم غوښتي وي وای ورې د وخت د ماسپښین 2 بجې او 13 دقیقې دی. فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د بیړنیو حالاتو لپاره د افغانستان د دولت وزیر وایي چې د زلزله ځپلو سیمو له خلکو سره د مرستې لړۍ پیل کړې ده، او په دغو سیمو کې د افغانستان د حکومت ځانګړې ډلې په څېړنه او له خلکو سره په کومک لګیا دي. د افغانستان د برېښنا شرکت د مصرفونکو په راتلونکو بلونو کې د برق د بیې د لوړېدو خبر ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوي کې د شلوریزو نړیوالو لوبو ورستي وګټله او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دی. نن په کونړ کې د خلکو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا ولمنځله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په د سوریه په اړه په نړیواله غونډه کې چې نن په ویانا کې کېږي شایي د سیاسي حل کومه ځانګړې پریکړه ونه شي، خو دا خبرې هیله بښونکې کېدای شي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د سربیا له صدر اعظم الکساندر ووچیچ سره ګوري. د سربیا صدر اعظم ویلي دي چې هیواد یې له روسیې سره خپل صادقانه ملګرتیا ثابته کړې ده، ځکه د یو اروپایي هیواد په توګه یې پر روسیه د اروپایي ټولنې د اقتصادي بندیزونو مخالفت کړی دی. سعودي عربستان د ایدا ویرات کړی چې وایي د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې د بیسرحده ډاکټرانو یو روغتون بمبارد کړی دی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د سعودي استازي پر دې هم خواشینی څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون پرته له دې چې په دې اړه د څېړنو نتایجو ته معتل شي پر عربي ائتلاف داسې تور پورې کړی دی. او د ایران پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی وایي چې د دوی اټمی پروګرام په اوایلو کې د اټمی وسلو د جوړولو لپاره جوړ شوی و، خو هیڅکله دا پلان نه و عملي شوی.
قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به ووري چې متحده ایالات، ترکیه، سعودي عربستان او روسیا نن په ویانا کې د سوریه د حالاتو په اړه غونډه کوي. خو له هغه مخکې د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په د مصرفونکو پر اټلونکو بل کې به د هر کیلو وات برېښنا بای 15 پوله زیاته شي. د دې شرکت چارواکي وایي د برېښنا په بای کې دا کمه اندازه زیاتوالی ذکر راغلی چې په تیرو څو میاشتو کې د ډالرو بای د افغانۍ په وړاندې لوړ شوې ده، خو عام خلک د برېښنا شرکت له دې اقدامه شکایت کوي او وایي چې باید دا شرکت پر خپل اقدام له سره غور وکړي. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
د افغانستان برېښنا شرکت په داسې حال کې پر خلکو د برېښنا بیه لوړوي چې په کابل او ولایتونو کې د دې برېښنا پر کیفیت او د لینونو د غځولو پر غیر معیاریتوب تل انتقادونه کیږي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دوی د وارداتي برېښنا د پلورلو تړون درې کاله وړاندې هغه مهال لاسلیک کړی و چې د ډالرو بیه له 500 افغانیو ښکته وه. د دې شرکت ویان وحید الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې لوړوالی دوی اړ کړل چې د برېښنا د لګښت بیه یو څه اندازه زیاته کړي.
زموږ خرید په خارجي اسعارو په ډالر دی. هغه وخت کې ډالر حدودا 30 نهایت 50 افغانۍ و، خو اوس تقریبا دا 40-50 روپۍ ته رسیدلې چې د افغانستان برېښنا شرکت لپاره د دې پوره کولو توان نشته. نو موږ وپتلې تر څو د راتلونکي بل څخه 15 پوله په فی کیلو وات، یعنی فرضاً موږ 2 افغانۍ خرڅوو فی کیلو وات، اوس به 2.15 پوله وي.
د برېښنا شرکت له دې اقدام سره د برېښنا بیه په زر کیلو واټه کې 50 افغانۍ زیاتیږي. دا په دې معنی چې کچا له دې وړاندې د زر کیلو واټه په بدل کې 2000 افغانۍ ورکولې، اوس به 2050 افغانۍ ورکوي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي که چیرې په راتلونکي کې د ډالرو بیه بیرته راښکته کیږي، نو دوی به د برېښنا بیه هم بیرته د کیلو واټ پر سر 2 افغانۍ کوي. د افغانستان اوسنۍ برېښنا تر ډیره وارداتي ده چې د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو څخه اخیستل شوې ده. برېښنا شرکت د برېښنا د لګښت په نوو بیلونو کې هم د برېښنا د بیې د زیاتوالي خبره کړې او له خلکو یې غوښتي چې د برېښنا په لګښت کې احتیاط وکړي. که څه هم د برېښنا شرکت مسؤلین د برېښنا د بیې لوړېدل ډېر کم بولي، خو عام خلک بیا وایي یو شمیر بې وزله کسان د دې کمه اندازې پیسو د ورکولو توان هم نه لري. د کابل څو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خلک دومره توان نه لري چې د بلونه تاویلولی وشي. نن سبا خلک خپل ډوډۍ نشي پیدا کولی.
برق مالیه دی چې ورځ تر بلې لوړیږي. زموږ نشو کولی چې کوم مالیه چې دوی موږ ته د بیل په اندازه د میټر په اندازه لګولې وه هغه نشو پرې کولی، ځکه چې فقر بیچارهګي ورځ تر بلې زیاتې. هلته هر یا کل زموږ افغانان د غربت د کرکې نه لاندې ژوند کوي، چې یو څوک د ورځې 100 روپۍ نشي پیدا کولی. بس موږ د خپل ناپاکي د پیدا کولو په خاطر نور ضرورتونه څنګه پوره کړي؟
برېښنا شرکت نه دغه هیله لرو چې مطلب نظر د افغانستان په اوسني شرایطو سره وګوري چې د خلکو مطلب کار نشته دی او مصرف ډېر دی.
له دې وړاندې بیا حکومت د موبایل ټلیفونونو په کریډیټ کارتونو باندې 10% مالیه وضع کړې چې دا اقدام د عامو خلکو له غبرګون سره مخ شو او ولسي جرګې د حکومت دغه طرحه رد کړې ده. عام خلک شکایت کوي چې حکومت او خصوصي سکتور یوازې د خپلو عوایدو د راټولولو او زیاتولو په فکر کې دی. د خلکو ستونزې له پامه غورځولي او د خدماتو کیفیت ته هم پام نه کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
یګانا یو 14 کلنه ځوانه میرمن ده چې د خپل میړه لخوا کابو یو کال په بند کې ساتل شوی او ډیره وهل شوی ده، بول شوی ده. دا د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکې وه چې اوس د فراه ښار ته د عدالت لپاره تللې ده. د یګانا نوره کیسه د ازادۍ راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې واورئ.
یګانه د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکي هغه میرمن چې د خاوند لخوا د کابو یو کال وهل ډبل وروسته اوس د فراه ښار ته مخه کړې ده. هغه 14 کاله عمر لري او د واده څخه یې 14 میاشتې تیریږي. د یګانې پر وجود د وهلو او ځورولو نښې نښانې دوره یې معلومیږي او اوس یې هغه د پښو د تګه غورځولې ده. دا وایي چې میړه به یې تل په اوسپنیزو ځنځیرونو وهل او اوس خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای د فراه ښار ته راغلی او د عدالت غوښتنه کوي. د یګانې پلار چې کابو 70 کاله عمر لري د اوښکو په ډک سترګو وایي چې د لور سره یې ډېر ظلم شوی. هغه وایي دلته خپل د زوی سره راغلی چې خپل د لور طلاق واخلي. د یګانې پلار او ورور د هغې د قضیې لپاره د جدید څېړنو غوښتونکي دي.
بودادم به دېشو لږ شروع کړه اوس مېزاده که تو مې دنیای کې تېر شو بوستو نازم.
ما خپل لور د هغه په لاس ورکړ. نو وروسته هغه زما د لور په وهلو ډبولو شروع کړی او د وهلو تر څنګ یې ویل چې هغه دنیا چې مې ستا پلار ته ورکړې وه بېرته یې راکړه.
طلاق خوار خورم بوستونو.
زه دلته راغلی یم چې خپل د خور طلاق واخلم او تر څو چې دا کار مې نه وي کړی نه ځم. په همدې حال کې د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرست شاګل سدید هم د یګانې قضیه جدي بولي. هغه وایي چې اوس یګانه د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول او وروسته به یې ټوله قضیه وڅېړي. یګانه چې د عبدالله لور ده د میړه لخوا یې وهل ډبول شوی چې وروسته د ښځو چارو ریاست ته راغلی. موږ هغه د یو مکتوب سره یو ځای د درملنې لپاره د عامې روغتیا ریاست ته ور وپېژندله چې وروسته تر درملنې به یې د قضیې سره قانوني چلند وشي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د یګانې ده خاوند د کورنۍ نظر هم ولرو خو په دې بریالي نه شو. ویل کېږي چې د یګانې خاوند کابو 40 کاله عمر لري او د هغې په وړاندې د دې تاوتریخوالي یو علت هم د هغې په کم عمر کې ودول دی چې په دې کار کې د هغې کورنۍ او پلار هم ګرام دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسه هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي: زل ولسمشر اشرف غنی څخه غواړم چې هغه مرستې چې حکومت یې له زلزله ځپلو سره کوي دی باید پوره وڅاري چې د مرستې شخصي جیبونو ته ولاړې نه شي. همدا اوریدونکی عبدالواسه هلمندوال په یو بل سمس کې لیکي: زما په نظر روسیا غواړي په دې بانو چې طالبان پر منځنۍ آسیا حمله کوي بیا پر افغانستان یرغل وکړي. نجیب الله دانش د نورستان له مرکز پارون څخه لیکي: په پارون کې د نورستان والی ښاغلي مولوي حافظ عبدالقیوم په مدیریت د کامدیش، برګمټال او ونټ وایګل ولسوالیو بې کوره شویو خلکو سره د غنمو، غوړیو او کمپلو مرسته وشوه. محمد فهیم ادیب میدانه ل کوټه اشرونه لیکي د زلزله د شروع او ختم دقیق وخت په ثانیو یا دقیقو سره معلوم ده کنه، او هم هغه ملکونه چې د زلزله ځپلو سره مرسته ته آماده دي کوم دي نمونه واخلې. قدر منوریدونکو د دی ورور ځوابونه د سوال پاره مخکې د ازادي رادیو په خبرونو کې خبري شوې دي. زموږ له ازادي رادیو اورئ قدر منوریدونکو، او د هم د خبرونې په پای کې لومړی د لوبو له میدانه او ورپسې کور کلی د کورنیو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی اونیز پروګرامونه واورئ.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
Save! Do it! د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، په دغه پروګرام کې د اولمپیک د ملي کمیټې د ځینو لانجو په اړه درته ریپورت لرو، او همداراز اوري چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا به د دغه ټیم پر راتلونکو لوبو او راتلونکي ځای څومره مثبت تاثیر ولري. خو په سر کې ریپورت. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبری دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخ کړی ده. د دې کمیټې وسنۍ مشر جنرال ظاهر اخبار وایي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري، خو د یادې کمیټې پخوانی مشران ادعا کوي چې د دوی رسمیت اوس هم پر ځای ده، او د ښاغلي اخبار ټاکل کېدل د اولمپیک کمیټې د اساسنامې په خلاف دي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دواړه ټیمونه باید د اولمپیک نړیوالو اصولو له مخې د حل لار ولټوي. لړ په مخ کړی یو راپور ده. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب په نړیوالو غونډو کې د دوو رئیسانو ګډون او د دوو رهبریو لخوا په غونډو کې د لوبغاړو ستایل هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټه ورسره لاس او ګرېوان ده. د اولمپیک ملي کمیټې ټاکل شوی مشر جنرال ظاهر اخبار ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک دروازه د ټولو په مخ خلاصه ده، او هر څوک کولی شي لوبغاړي تشویق کړي، خو د تیر اداري پلاوي رسمیت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلي اخبار وویل چې د ده په مشرۍ رهبری پلاوی د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري، او له همدې امله هم په نړیوالو غونډو کې برخه اخلي.
شناخته جامعه بین المللی هست.
نړیواله ټولنه ما په رسمي توګه پیژني. د ورزش نړیوال سازمان چې 204 هیوادونه یې غړیتوب لري ما په رسمیت پیژني، او په همدې خاطر مې ترکمنستان ته سفر وکړ. هند ته د جنوبي اسیا سیالیو لپاره زم، او اوس هم امریکا ته روان یم. د ښاغلي اخبار په خبره د لدریو کلونو وروسته د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخیسته، او په خوای د ځینو سیاسي لاسوهنو په خاطر خپل دنده پرېښې وه. اخو د اولمپیک ملي کمیټې پخوانی سکرتر جنرال محمود حنیف وایي چې د اوس هم د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري، او نور کسان پر رسمیت نه پیژني. ښاغلي حنیف وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره شوي انتخابات شفاف نه وو، او په هغه سفرونو کې چې نوې رهبری پکې برخه اخلي د خپلو شخصي اړیکو له مخې دي. رسمي سفرونه رسمي بلندلیکونو ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې آن د اولمپیک نړیوالې شورا او آسیایي شورا کې هم شخصي اړیکې او پیژندنې رول لري. دوی هم د همدغو اړیکو په اساس دي. خغلی حنیف ویل چې دا ستونزه کولی چې د لوبغاړو په پرمختګ ناوړه اغېز وکړي. اخو د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دا ډول ستونزه به د 2014 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په تیاریو منفي اثر ولري. یو افغان کارپوه او لیکوال حامد المی ویل چې اولمپیک کمیټه یو غیر دولتي اداره ده چې د انتخاباتو له لارې اکثر ستونزې حل کیږي، او ضرور ده چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هم حکومت منځګړیتوب وکړي. په لومړۍ مرحله کې خپل فدراسیونونه کولای شي یو کار ترسره کړي. په دوی مرحله کې هم خپل حکومت مداخله کولای شي، په غیر مستقیم ډول البته. خو دا مداخله باید غیر مستقیم وي. کېدای شي دا مداخله د پارلمان او مدني ټولنو په سطحه وي، خو ښه به وي چې دا کار خپل فدراسیونونه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د پخوانیو او اوسنیو مشرانو لانجو فدراسیونونه هم په قرار پرې نه خودل، او د اکثرو فدراسیونونو ترمنځ لانجې رامنځته شوې. د والیبال، وشو، تکواندو، سوکوهني هغه فدراسیونونه دي چې له دغو لانجو په امان پاتې نه شول، او په نتیجه کې لسګونه تکړه ملي لوبغاړي له افغانستان ووتل. او اوس ویل کېږي چې په ځینو برخو کې به افغانستان د 2014 کال په اولمپیکي سیالیو کې استازی هم ونه لري. د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو، لکه څنګه چې خبري است، د افغانستان کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي ل ټیم څخه د 15 ورځنیو لوبو اتلولي جام وګټه. همدا پښتنه مو د افغانستان د کرکټ بورډ ل اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزی څخه کړی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. د میاسې په اخر کې به معلوم شي چې موږ به رینکینګ څومره اوچت لرې وي، خو امیدوار یم نهم یا لسم مقام کې به د افغانستان ملي لوبډله قرار ولري. پاینده میاسي په جدول کې.
آی سی سی به څومره لدغه سیریز ګټلو نو وروسته افغانستان ته اهمیت ورکوي او بل اخر څه فکر کوي چې نورې لوبي به هم تاسو ته درکې ل بشپړو هیوادونو سره څنګه؟
آی سی سی خو ډیر زیات خوشاله ده او ډیر پوسټونه هم کړی دي او دا یو تاریخي بریا والا او د افغانستان سره په نړۍ کې یو ریکارډ قائم کړ په لومړي ځل یو دویم عضویت لرونکي هیواد بشپړ عضویت لرونکي هیواد ته ماته ورکړه هغه په سیریز کې ماته ورکړه په لومړي ځل او سمنګه سره د 15 ون ډی انټرنیشنل سیریز په لار اچولای او د افغانستان تاریخ کې لومړی ځل او سمنګه 15 ورځنی سیالي او سیریز له عمل سره چې لوبې کولې او هغه مو کوم څه د بشپړ ټوب لرونکي هیواد نو دا یو تاریخ ته کامیابی والا د مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم او آی سی سی خو سالیږي چې باید دا اوریدونکو ته وایم چې آی سی سی موږ ته لوبي په لاره نه چي د بشپړ غړي ټوب لرونکي هیوادونو سره یا کوم د بایلټ یا د دوه جانبه سیریزونو سیده د خپل د کرکټ بورډ نو وري والا او د کرکټ بورډ له سره وړنه والا چې د سیریز موږ په لاره چوالي او خو د دین ورسته د موږ هغه کومه داوی چې موږ درلودلې چې افغانستان سره په نړۍ کې له خو له ګلو سره هیڅ شی تر سره کوي چې هغه دا نور پیوړ کیږي او آی سی سی به هم له دې سره موږ سره به مددګار وي چې موږ ته نور شی دی بشپړ غړي ته مرون کې وته نو سره واخ
د خپل ټیم د جوړښت په اړه ته وایي دغه جوړښت چې تاسو لګلې او زیمبابوې ته څومره کامیاب او تاسو په نظر کڅام چې په زینو دوه لوب کې زینې ضعیف ټکی ولیدل شو یعنی څومره په دغه جوړښت باندې تاسو باورې استئ چې راتلونکي کې به هم دغه سی جوړښت یو قوي به ووسی
جوړښت مبارک خو د جوړښت پیاوړتیا مبارک وز دومره هم خپل د لوبډلې جواب ورکړ چې د سیریز یو ګټه پیاوړې لوبډله پیاوړې ترکیب او نتیجه هم ورکړه او د زوف نقطې سیوی 15 ورځې 15 ورځې نه سیالي دی او سخت ټیم سره کول هغه خامخا پغه کې به تا یو یا دوه سیالي وي چې پغه کې به تا خپل کمزورتیا بدرنه ښکار کیږي خو بیا هم ځکه امتیاز او کریډیټ ټول لوبغاړو ته د غوراوي کمیټې ته ورکوم چې ډیره ښه لوبډله تیار کړې ولا او لوبغاړو سره په خپل جی کې ښه کارکردګي وکړله
راتلونکي لوبي مول چا سره دی او څومره دغه د اوسنی روزونکو رول به مهمه وي چې د افغانستان لوبغاړي لا هم پیوړی کړی او ویل کیږي چې هغه د سټانډرد کرکټ په برخه کې به هم دوی ډیر زیات پرمختګ وکړي له دغه روزونکو سره تاسو څومره باور یاست؟ زه
پر باور یم او ډیر ښه روزونکو خو موږ ته پلاس کړه کړه خدای دی چې موږ په وګد مهاله قرارداد باندې ورسره غوښتو قایل شو او دایمنګ ځان سره وګد مهاله ان لړۍ دی پر اوسه تاسو او بل خبره ده چې د پیسو غوښتنه لږه لوړه ده که په کې مونږ سره جوړ شو نو ان شاء الله رحمان ان زموږ ملحق مونږ دی وګد وخت لپاره دی وګړي لړۍ دی پر بازار سره اوسه تو بل خبره ده چې د افغانستان راتلونکي سیالي کله ملي لوبډله په 13 تاریخ باندې راځي په 3 د نوومبر د شپږیزې سیالي شروع کیږي تر 12 د نوومبر پورې لغنه ورسته سیده د امارات متحده عربي هیواد ته ځي اول ته سیده درې ورځنۍ تمریناتي سیالي د عمان سره لري او د 21 د نوومبر باندې د پاپو نیوګینی هیواد سره د انټر کانټیننټل کپ د لړۍ دویمه سیالي لري موږ هغه ترسره کوو په 21 د نوومبر باندې موږ درې شل ورځې سیالي د سیله عمان او هانګ کانګ سره به ترسره کیږي او لږه څخه وروسته بیا د زیمبابوې په ډسمبر کې موږ قربتوب کوو چې 15 ورځنۍ او 2 شل ورځې سیالي به ورسره ترسره کوو
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پات رسیدي تر بل یو مزه تفي ولاستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم کې شی به ولري
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو وینکو سلامونه می ومني والي زني کورنۍ مشمون ویریبي
خپل وختانه په امده شکل سره پدارول باندې قرباني مني یو رقم وابسته کی غونته
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
هغوی معمولا پر نفس اعتماد ټیټي، معمولا د لویانو په مقابل کې خپله خبره خپل نظر نسي کولای.
نن په همدې غږ غږیږو، له موږ سره اوسئ. قدر منه دوستانو، ماشومان له غوګلونو سره تشبیه کولی شو چې د پالونکي ښه ساتنه او پالنه غواړي. ماشوم دې ته اړتیا لري چې خبرې واوریدل شي، غوښتنې پوره شي، یا هم په نرمو خبرو قناعت ورکړل شي. ارواپوهان وایي چې که ماشوم وډارول شي، نه یوازې دا چې د ماشومتوب په دوره کې بدې اغیزې پرې کوي، بلکې کله چې لویږي هم نارمل نه وي، لکه څنګه چې په کار وي زده کړې نشي کولی، د خلکو مخکې خپل نظر نشي ویلی. همداسې له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخ کیږي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې دوی ماشومان ولې او څه ډول ویروي.
بزی او نقاب ده چې کله کله غونډه داسې د شادي ده چې د بيزو نقاب ده بزغه چې کله کله غونډه او دا ورېرونه مې چې کله کله جاړي بس موري وای چې الله راغله داسې یو جالب نوم ورته اخلي بس ویل چې هغه خزه راغله بزغه قوره چې نیو بس ورېرونه مې چې هر چی ته کوټه ترونه کې چاله مونږ اوس خوري راځي بس یو ځل تغیرات پکې راشي.
دیر بسی کم جرعت دی چه پلار راشه بس دی کنجون از آن تا پیدا که غلیشی بسی منفی کرکتر زمون ماشون تا انتقالیگی ناخداگاه بانده.
زن من دیدی چه اغی خپلا دیر پا افتخار وی چه زکل خپل بچی تا او گرم ناغا پوشی چه زمان مطلب چه شده زد چه شه غوارم، اما دی تا اغی متوجه نوسیگی چه دی ماشومان سم را بد اغی زب دی بانه که چه اغی ایرهی.
کور شاته داسې انځر بوټي د انځر غټ غټ انځر وکړه ماشوم واخېسته ښکته کړه دیوال نه ښکته کړه لاس نیونی ول زړه نه جوګي ونیسه امن یې کنه.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ماشومتوب کې ویرول د انسان په ټول ژوند بدې اغیزې کولی شي. د کابل پوهنتون له څو تنو هغو محصلینو سره غږېدلی وو چې په کوچنیوالي کې ویرول شوي دي. هغوی په ځوانۍ کې د بد اثراتو په هکله او دا چې څنګه ډارول شوي غږېږي.
په لیوه، په پیشو، په بابا او په رو یې دا شان کاملا شته دي. زموږ په کورنۍ کې به هم وو او زه خپله په همدغه شانو ډېر ویرول شوی یم چې هغه منفي ټکي زه اوس احساسوم. که زه خبرې وکړم دا به زما د کالیو په اړه څه وایي، زما د خبرې به څنګه دوی اخلي. یو رقم ته هغه ویره په دغه وخت کې په بله ویره بدلیږي.
پله شخصا ډیر شو خو ما زدا سه بیرولم چې مثلا ګواکې بلا راغله ما ځ بیرون ته نو بل اخر هغه زما ذهن په یو داس شکل باندې جوړ شوی و چې زه به کله د شپې بیرون ته وتلم زنه شو تللای بیرون ته. حتی ما مې خپل مور ته یا خپل مشر ورور مې را سره جګول او زه باغی بیرون ته بولم. اوس هم کله کله زه د شپې بیرون ته ځم ان زه خپل د یو ډار احساس کوم. بلا دا پیریان دی څنګه د څنګه د شپې سړی نیسی او تختوی غروته بیای یو چا بچ لوی لوی کالی غټه لنګای به تړلې و د غینه مې موډارېدل موجدل نای راغله لو تخته یا.
مثلا د قبرستان د خو به څوک نشوي ترې دلای ځکه دا یو ذهنیت ورکه شو چې مړی لاټیږي او داسې خلک ډاروي به په منډه وي کیسې به متبخانه کیسې به د خپله کورنۍ کې سپینګیري وکړلې. کله پانتون ته راغلم ما دومره جرات نشوی کولی چې خپل شته شی مثال په ذهن کې و ما هغه نشوی وړاندې کولی چون ته ما شاید غلط وي. نو دا د همغه ورکتوب د ډارول د ترس د دغو اثر و چې ما کړی و او دلته ما دا کار نشوی کولی.
کسان چې په ماشومتوب کې ندی ویرول شوي د ځان په اړه څه وایي؟ د پکتیا له اوسیدونکي نجیب نه اورو.
زه فکر کوم دا صنف کې خبرې کول، یو ځای ته ځم خبرې کول، دا ټول د همدې عوامل دي. مثلا زه کولی سم خبرې وکړم خو هغه کسان چې ویرول شوي دي هغوی خبر نشي کولی. خپله پوښتنه سوال یو عادي شی هم استاد ته یا یو بل کس ته نشي ویلی. یو کار چې یو دفتر کې بند وي هلته تنا نشي تللی، یو رقم وابسته کېږي غونته. زه نه ویرېږم دې نه چې خپل حق مې پاس په ډېر اسانۍ سره ورځم داروی یو ځای کې یو دفتر وی ارڅ چوي په اسانۍ سره ورځم خپل خبر میکوم. یعنی په خپل ځان باندې باور لرم په خبرو کول باندې.
د یو شمیر کسانو په باور لزینو غشیانو نه د ماشومان ویرول چې هغه ته توان رسوي لکه اور او اوبه مناسب کار دی. د کابل اوسیدونکو شاکر وای چې دا ویرول هم باید په داسې بڼه وي چې د کوچنی په ذهنیت بد اثر ونه کړي.
په هغه اندازه د ماشوم ډارېدنه سیدی پوه شي چې دا چا جوش ده د مسوځوي
دا او گرمی دا خطرناک دا تنور ویری تنار پغاڑ باندی اغت و نجدی نشی یا منقل تو نجدی نشی پداغ حکیمانہ ڈول دیو شیان ڈارول مشکل نہ لری اما دا سے ہیو لاگان ورت جوڑی کی یا دی دیو پنام باندی وڈار کی یا دی بلش پنام باندی وڈار کی دا خکار نہ دا او دی ماشومانو پ تربیہ باندی منفی اثر ورسی
لیکوال شاعر او د علوم اکاډمۍ مشاور سلیمان لایق چې شپږ اتیا کلن دی وایي کورنۍ چې له کوم شیانو نه په ماشومتوب کې ویرولی تر اوسه یې له ذهن نه ندی وتلي. نوموړی په پیل کې راته وایي چې دی له کوم شیانو نه ویروه.
پیری شیشکه مرغازمای داسې قصې ډېرې دي چې د هر یو درته وکړم. زه خپله یو ورځ له خپل کلاوه کلی ونو موږ داسې کور درلود چې وی خواته یو خونې وې بلې خواته منځ کې یو دالیز دالیز کې تنور دی موږ منډو به پدې ډوډۍ پخوله او بیا دا توخانه غوندې وه دا کوټه به مې په زمي کې ګرموله. نو چې راوتم مخصن د باندې راووتم دا د دروازې له کونج نه هلته خو برق نه و دا د څراغ شغله په هغې دیوال ولوېده. ما فکر وکړ چې هغه یو پیری دی چې د دا سپین کنه او چیغې مې وکړې. داسې خاطرې د ما سره شته. اطفال داسې دي د دوی دغه د ګرفت قدرت د دوی د اخذ د دوی د اخیستلو قدرت ډېر زیات ده. او زه اوس چې دا نن یو خبره له تاسو سره وکړم سبا رانه هېره ده ولې د طفولیت خاطرې مې هېڅ وخت نه هېرېږي. هغه چې ما ته مور منت کړی ده هغه چې زه په کلي کې ویرول سوی چې ما جګړه کړې ټولې خاطرې شته. اطفال د آینده ځوانان دي د آینده حاکمان دي د موږ میراث خواري دي. تر اوسه هم دا زړه تربیه لا په افغانستان کې د اطفالو په باره کې شته. کله چې مور ویده کوي زوی خو اطفال دي هغه شوشي غواړي لیکېني لیکوالي په وخت نه ویده کېږي. نور ته وایي چې هغلته یو بابا ته دیو ده راغلی ده او ښامار ده خولي دي او دا درڅم له لوسه و په دې قسم د اطفالو په ذهن کې ویره یو تشویش وروسته ته د هغه په شخصیت کې تاثیر کوي چې لوی شي هم که څه هم په دې باندې معتقد څه وایي چې داسې بابا نشته چې کور ته راسي راپسي لیکن په سایکالوژیکلی د په معتاد شعور کې منفي اثر کوي. دا یو ویرندوکی یو بېجراته شخصیت لوهیږي. د موږ هغه ځوانان چې ډېر زړور او شجام دي هماغه ویره یې ورسره ده که نه وایي خدا زه دوی به څه کوله که نه.
دا چې روانشناسان د ماشومانو ویرول څومره غیر مناسب کار ګڼي د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمي وایي هغه ماشومان چې د کورنۍ وړکتون ښوونځي او ټولنې لخوا ویرول کېږي له ډېرو رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي.
هغوی معمولا پر نفس اعتماد ټیټ وي، یعنی هغوی ډېر ځله د خلکو په مخ کې نسي غږېدی، خپل حق له شانه نسي غوښتلی، معمولا د لویانو په مقابل کې خپله خبره خپل نظر نسي کولی، معمولا خپل ځان په راتلونکي کې نسي مطرح کولی. دویم، هغه ماشومان چې ډارول کېږي په پرېکړه کې ستونزه لري، یعنی یو ډول تصمیم نسي نیولی. یو ډېره مواړه مثلا باید له نورو سره شریکه کړي، که شریکه نه کړي کېدای شي نورې تهدید کړي، ویډار کړي. هغه ماشومان چې وړکتوب کې ډار سوي په لویه کې بیا ډارېږي. هغه ماشومان چې په وړکتوب کې ویرول سوي په راتلونکي کې چې غټم سي په مستقل ډول یو کار نسي کولی، یو ډول وابسته یې. هغه خلک دایم یو ډول د غلامۍ احساس لري، دایم یو ډول د تسلیمۍ احساس لري. دایم باید خلک دوی ته هدایت ورکړي، کېدای شي دوی په راتلونکي کې له ځینو سوء استفادې نه، له ځینو خطرونو نه، له ځینو بریدونو نه یعنی مسؤول نسي. دوی کېدای شي یو څوک وډار کړي ورته وایي چې که دا کارونه کې داسې کار به وکړمه د لاره کې به درته درېږم، او دی کېدای شي بیا هر هغه چې هغه کس تر غواړي کلی ستر هغه کې. او معمولا هغه ماشومان، هغه ځوانان، هغه تنکي ځوانان په هغو ماشومانو په هغو تنکي ځوانانو تیری کېږي چې په وړکتوب کې ډارول سوي، منځوي سوي او یو ډول ګوښه سوي. هغه ماشومان چې ډارېږي، هغه ماشومان چې ویرول کېږي معمولا خپه یي، معمولا غمجن یي، معمولا ګوښه یي، معمولا منځوي او نسي کولی چې یو پرمختګ یو هغه وکړي. هغه ماشومان چې ډارول کېږي، ویرول کېږي، خلاق ماشومان نه یي، نوښتګر ماشومان نه یي، مبتکر ماشومان نه یي. معمولا یو ډول مقلده، یو ډول وابسته، یو ډول د خلکو تابعدار، د خلکو په تصمیمونو په مقابل کې تسلیم ماشومان او خلک.
جمیله چې د پنځو ماشومانو مور ده وایي هیڅ کله یې ماشومان نه دي بیرولي ځکه هغوی په بدو پایلو پوهېدل.
زه خپله پنځه اولاده مې لوی کړي دي، ما نه دي بیرولي. نور چا ته مې لیدله مخې به پټ کړه په زنګانه کې به تکوله ول بیدسه چې پلانکي شی راغله پنځسه کو خیره لاغ ده وخي مور راله لاغ پلانکي راله دغسې د هر شي نومانده یک د بیرندک شی نوم به واخیستله چې هغه در راله بیدسه هغه یې په دغه چم بیدوله هغه بیرېدله. نو دا خو ښه کار نه و، نو مګر پخوا خلک کې کوله. زما دغو نه د خدای مهرباني و چې د لارې راته نصیحتونه راته کوله چې ما بیروه کوچنیان، ما نه دي بیرولي. دغو نه ګټې وکړه شګ د تحصیل کرده د شکر دی د دوی وینې در پوهنتون ګرده به حقوق ویلې، اقتصاد ویلې، انجینری ویلې، دا یو مې جرنالیست دی ما در کړی وای بیره ولی می وای خو نو خدره پس رفره راتله دغه سبا یو کنج کبه ناستو د هر شي سبب بیره دل در غوچ د شغه ته دل په هغه وخت کې به فائدہ نکړي.
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2012 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.